دوستانو په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجملنده او زما نور همکاران مو د اسدی رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې په هلمند کې د میشتو امنیتي ځواکونو تازه ټاکل شوی او پراتیبي چارواکي تورن جنرال جبار قهرمان وایي که چیرې نظامی چارواکي په دندو کې غفلت وکړي له دندو به یې لرې کړي. دا او نور رپورټونه لرو خو پیل خبرونو کوو. رحمت الله افغان د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د بغلان سیمه چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې لس وسلوال طالبان وژل سوي او په فاریاب ولایت کې وخزه د خپل بنځي لخوا په ډزو وژل سوې ده. دا هم بشپړ خبرونه. د بغلان سیمه چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې د پیل شویو پوځي عملیاتو په لړ کې لس وسلوال طالبان وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. د بغلان د والي ویان محمد حقمل نن ازادۍ راډیو ته وویل د خورشید شل په نوم پیل شوي عملیاتو هدف په سیمه کې د طالبانو ځپل دي چې تر اوسه له وسلوالو طالبانو څخه څو کلي پاک شوي دي. هغه زیاته کړه یاد عملیات د ډنډي غوري ولسوالۍ په ګډون په هغو سیمو کې روان دي چې د طالبانو تر نفوس لاندې دي او په یادو عملیاتو کې د ملي اردو یو سرتیری هم ټپي شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب ولایت په میمنی ښار کې یوه 30 کلنه ښځه د خپل بنځي لخوا په ډزو وژل سوه. په دې ولایت کې د پولیسو یو سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وایي وژل سوې مېرمن د پښتون کوټ ولسوالۍ د کاریز د سیمې د ښوونځي سرمعلمه وه. سرچینه زیاتوي چې له دې پیښې وروسته د وژونکو د کورنۍ ټول غړي له سیمې څخه تښتېدلي خو پولیسو یې د موندلو هڅې پیل کړې. د فاریاب ولایت د ښځو چارو رئیس شریفه اعظمي وایي چې د یادې مېرمنې بنځي چې غوښتل یې له خپل کور څخه 200,000 افغانۍ او یوه اندازه ګڼه غلا کړي چې میرې یې مخه نیولې او بیا خبره د دې تر مرګه رسېدلې ده. د فاریاب ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي له معایناتو وروسته معلومه شوې چې وژل سوې مېرمنه حامله وه. او د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې USAID له افغان حکومت سره د پیاوړي او اصلاح روغتیایي سیستم د پراختیا په برخه کې مرسته کوي. د 9.9 میلیونو امریکایي ډالرو د نوې 15 کلنه پروژه به د عامې روغتیا وزارت سکتوري د مالی مدیریت او بشري منابعو د اصلاح په برخو کې ولګول شي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکیندی نن په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل افغانستان د روغتیایي خدمتونو د پیاوړتیا په برخه کې باید کار وشي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د ښې درملنې په برخه کې یادې مرستې مهمې بولي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال افغانان د درملنې لپاره له هېواد بهر 215 میلیون امریکایي ډالره لګوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلازی څخه واورئ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به غربي هیوادونو ته اجازه نه ورکوي چې د خپلواکې بهرنۍ کړنلارې د عملي کولو له امله یې مجازات کړي. لاوروف په مسکو کې نن خبري کنفرانس ته وویل دا یو اړخیزې ګټې لپاره هڅې روانې دي او حتی زموږ د خپلواکې بهرنۍ کړنلارې له امله زموږ د مجازات کولو لپاره کوششونه کېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له اروپا او امریکا سره د موثرو اړیکو ټینګولو ته تیاری څرګنده کړه خو ټینګار یې وکړ چې دا همکاري به د مساوي او متقابلو ګټو پر اساس وي او د یو بل په کورنیو چارو کې به مداخله نه کېږي. لاوروف وویل چې د امریکا د مزایلو ضد سیستم نسپیدل او د روسیې تر پولو د ناټو تړون پراختیا په سیمه کې بې ثباتي زیاتوي او د لنډمهالۍ اغېز لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین د حالاتو په اړه په خبرو کې وویل چې اوکراین اروپایي اتحادیه ته د دوی د ګازو د صادراتو لپاره د اعتبار وړ نه دی. د سوریې د حالاتو په اړه په خبرو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د مسکو د پوځي مداخلې په پایله کې په سوریه کې وضعیت تغییر کړی دی. دا فینوریوال سازمان په هغه رپورټ کې چې نن خپور سوی پر ایران له دې امله چې لسهاو تنکي ځوانان یې اعدام ته برابر کړي شدید انتقاد کړی دی. په رپورټ کې ویل شوي چې دا کسان د جنسي تجاوز او د مخدرو موادو د قاچاق په څیر په داسې جرمونو نیول شوي چې هغوی 33 کلنۍ مخکې ترسره کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران په قضایي سیستم کې له وروستیو اصلاحاتو سره داسې ویره ده چې دا مجرمین شایي 18 کلنۍ ته له رسېدو سره سم اعدام سي. د افغانستان نړیوال سازمان له لندنه په خپل رپورټ کې ویلي چې ایران د 2015 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې لږ تر لږه 3 اویا تنه چې تر 18 کلونو کم عمره وو اعدام کړي دي. ایرانی چارواکو ویلي چې په خپل قضایي سیستم کې اصلاحات راوسی او په تر 13 کلونو کم عمر مجرمینو د اعدام حکم نه عملي کوي. خو د افی په نړیوال سازمان کې د ایران د چارو څارونکي الیس ارباخ وایي چې د اصلاحاتو د دې مخنیوی نه دی کړی چې تر 13 کلن د کم عمر مجرمین اعدام یا په مرګ محکوم نشي. په چارسده کې د باچاخان پوهنتون بچی تېره اونۍ وسله واله حمله ورباندې وشوه او لږ تر لږه 21 محصلین او کارکوونکي ووژل سول، تر ناڅرګندې مودې یا تر هغه وخته چې امنیت یې ښه سي تړلی وي. د باچاخان پوهنتون محصلانو او استادانو پرون په یوه غونډه کې د امنیت پر څرنګوالي خبرې وکړې او لږ تر لږه 200 محصلانو د پوهنتون مخې ته په لاریون کې د امنیت د ښه کېدو غوښتنه وکړه. د پوهنتون مسؤلینو ویلي چې تر څو امنیت ښه نسي پوهنتون نسي پرانیستلی. د باچاخان پوهنتون یوه استاد وویل چې یو شمېر همکاران یې حتی له ځانه د دفاع لپاره د وسلو غوښتنه کوي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د تحریک طالبان پاکستان څخه یوې جلا شوې ډلې پر باچاخان پوهنتون حمله وکړه چې څو ساعته یې دوام وکړ او څلور حمله کوونکي له پاکستاني عسکرو سره په نښته کې ووژل شول. پاکستاني چارواکو ویلي چې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک کسان یې له حملې سره د ارتباط په تور نیولي دي. په تاجکستان کې د ټولو ټلیفوني ارتباطاتو لپاره له یوې واحدې شبکې د کار اخیستلو قانون توشیح سو. د دې قانون مخالفان وایي چې دا به پر انټرنیټ او ټلیفوني شبکو د حکومت کنټرول لا زیات کړي. د نوي قانون پر اساس د موبایل ټلیفونو او انټرنیټ شبکې باید له یوې منبع سره تړلې وي. د تاجکستان د انټرنیټي خدماتو د اتحادیه مشري پروینه عبادوا ویلي چې د ولسمشر امام علي رحمان له لوري دا نوی توشیح سوی قانون به حکومت ته د ځینې ویب پاڼو د بندولو امکان هم ورکړي. او پولیس وایي د غلو یوې 15 کسیزې ډلې پرون د یونان او مقدونیه په ګډ سرحد کې یو پاکستانی سړی په چړو وواهه او ویې واژه. دا پیښه د یونان او مقدونیه په سرحد کې سوې. هلته چې اوسیدونکي نه لري خو هر ورځ زرګونه کډوال په دې هیله پکې راغونډېږي چې ځانونه د اروپا شمال او د اسکندناوي هیوادونو ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي کمیسیون له یونانه د بالکان له لارې د اروپا شمال ته د مهاجرت د لارې د بندولو ژمنه کړې ده. سیمه ییز پولیس وایي په دې حمله کې چې د ادعا له مخې افغانان وکړې دوه نور پاکستانیان هم زخمیان شوي دي. دواړه زخمیان روغتون ته رسول شوي او د یوه حالت یې نازک دی. د دې حملې په تور تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. د یوناني رسنیو د رپورټونو په حواله ویل کېږي چې برید کوونکو 400 یورو او یو موبایل ټلیفون هم له دغو کسانو څخه اخیستي او له ځان سره یې وړي دي. د بالکان هیوادونو تیر کال د کډوالو د لارې په اوږدو کې د سوریه، عراق او افغانستان پراتباو بندیز ولګاوه. روسیه وایي چې په سوریه کې د یوې نوې هوایي اډې په جوړولو پلان نه لري.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. کولی شئ چې په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم پیدا کړئ. په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په هلمند کې د میشتو ځواکونو تازه ټاکل شوی اپراتیفي مسؤل جبار قهرمان وایي کچېرې نظامي چارواکي په دندو کې غفلت وکړي له دندو به یې لرې کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره د هلمند په تازه امنیتي وضعیت له خپل خبریال نه معلومات اخلو. په دې به مو هم خبر کړو چې د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا یوسیف د افغانستان د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا لپاره د نږدې 40 میلیونه امریکایي ډالرو مرستو اعلان کړی دی. د پاکستانی پوز لوی درسي جنرال راحل شریف وایي چې د خپل پوزي دندې غزول نه غواړي او له دغې دندې به پر خپل وخت تقاوت شي. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې ایران او ایټالیې په بېلابېلو برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت ګڼ شمېر موافقې لاسلیک کړي دي. په اونیزو پروګرامونو کې د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکي له یاده وباسي. د هلمند په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو نوی ټاکل شوی افراطیفي مشر جبار قهرمان وایي که چیرته پوځي چارواکي په خپلو دندو کې غفلت وکړي له دندو به یې لرې کړي. نوموړی همدارنګه وایي هغه سرتیرو ته به د جنرالۍ رتبو پورې ورکړي چې د جنگ په میدان کې له ځان نه وړتیا وښي. په دې اړه به نور حال له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی په رپورټ کې واورو.
تورن جنرال عبدالجبار کهرمان چې څو ورځې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غني په امر په هلمند کې د دیره قوتونو او عملیاتي ډلې مشر ټاکل شوی وایي که چیرې په امنیتي ادارو کې په خاص ډول د وسلوالو ځواکونو په کنډکونو او تر دې لوړ او لاندې کوم نظامي مسؤول د خپلې دندې پر مهال غفلت وکړي نه یوازې به له دندې لیرې سي بلکې ورکول سوي رتبې او مډالونه به ترې واخیستل سي او پر ځای به هغه سرتیرو افسرانو ته ورکول سي چې د ځانه څخه د جنګ پر میدان وړتیاوې ښیي قهرمان چې د شپې 12 بجې د نادلي ولسوالۍ د چانجیر او بابا جاړوند سیمو د امنیتي کمربند له پوستو او سرتیرو څخه کتره درلوده وویل دا صلاحیت ولسمشر ورکړی دی او دا ځل به د مکافاتو او مجازاتو پروسه عملي کیږي
دا مې درسره وعده د هلمندیانو که ستاسو په خدمت کې صادق نه و د جنرال څخه هم دریشي کاږم او سرباز د جنرالۍ تر کچې پورې هم پیشنهادوم زما سره خپله د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غني دا وعده کړې ده چې جباره دغه دوه اصله په هلمند کې پیاده کړه هغه چا چې د هلمند د خلکو په خدمت کې رسالت ترسره کوئ څومره مکافات چې ورکولی سي ور یې کړه که چا نه کوئ چې څومره مجازات چې ورکولی سي ور یې کړه چې یوه ورځ دلته مسؤلیت ولرم دغه اصل به تطبیقوم
د هلمند په یو شمېر سیمو کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې توده جګړه روانه ده نادالي مارجا سنګین او ګرشک ولسوالیو کې هره ورځ د تودو جګړو له امله حکومتي سرتیرو او وسلوالو ته مرګ ژوبلې وړي د جنگ د دوام یو لامل په دې ولایت کې د میشتو قوتونو ترمنځ نه همغږي ښودل شوې ده اوس چې د دغو قوتونو د همغږي او مؤثرو عملیاتو پلانونو ترڅنګ مرکز ته د افغان ځواکونو د نیمګړتیاو او اړتیاو تر موندلو وروسته د راپور ورکولو دنده په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالجبار کهرمان ته سپارل شوې ده خلکو ته د امنیت د بیا راتللو امیدواري ورکوي کهرمان وایي د امنیتي پوستو نیولې تر جوستامونو او قرارګاو پورې به په ټولو ځایونو وګرځي او د سرتیرو اړتیاوې او غوښتنې به پیدا کړي
پوسته په پوسته به د دیشو څخه تر مساکلا پورې ګرځو او د هر سرباز د هر افسر د هر منصوب مشکل به اورو اول به چارواکو ته د هدایت او د لارښوونې هدایت ورکوو چې د دې د مشکل په حل کې اقدامات وکړي ولې که چا نه کول زموږ دپاره بیا دا توانمندي شته چې مجازات او مکافات تطبیقم
په هلمند کې د ټولو قوتونو د همغږي او عملیاتي پروګرام مسؤول تورن جنرال عبدالجبار کهرمان په داسې حال کې دغه خبرې کوي چې ویل کیږي په دې ولایت کې د دې وروستیو جنګونو د دوام او زیاتېدو سره د امنیه قمندانۍ او قول اردو په شمول نوي مقررې سوي دي او د دفاع د وزارت په وینا لا هم دوام لري محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند
د الیاستی په ریپورت کې مو واورېدل چې په هلمند کې د میشتو قوتونو تازه ټاکل شوی اپراتیپي مسؤول تورن جنرال جبار قهرمان وایي که چیرې نظامي چارواکي په دندو کې غفلت وکړي له دندو به یې لرې کړي الیاستی راسره همدا اوس له هلمند نه د تلیفون په تماس کې دی د ایسب خبرونې ته ستړی مشي د هلمند د تازه امنیتي وضعیت په اړه راته ووایه په دغه درې ولسوالیو کې وضعیت څو ورځې مخکې ډېر کړکېچن و اوس څنګه دی دغلته وضعیت
خراب سنگین او مارجان خان خاندی دوام نه لري چې څو ورځې وړاندې یا د تیرو دوو میاشتو راهیسې د دغو ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو تر ولکې لاندې راغلې اوس بیا هم په دغو ولسوالیو کې جګړه نشته منتها وضعیت هماغه چې لا هم په خپل حال پاتې دی په مرجي ولسوالۍ کې دولتي حکومت یوازې د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ تر ودانۍ پورې دی او په سنګین کې هم شنان خو په ګرشک کې لا هم یو شمېر سیمې د حکومت په لاس کې دي او د طالبانو سره ګډ کمربندونه د بازار د شمې لیرې دي
ډیره زیاته مننه کوو الیاس تایی و په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال چې د دې ولایت د امنیتي وضعیت په ځانګړې توګه په هغه ولسوالیو کې چې په دې وروستیو کې پکې د نامنیو رپورټونه ورکول کیږي په دې ولسوالیو حال راکوو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړئ
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه
نالوست مینده در لونو در لیک لوست لپاره سهیلی لری. ولی دیره نالوست مینده غاری چی لونه لوستی شی.
در خزو غک لآشنا راژیو نه سیشن بش پا ات بجه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا راډیو د یوې خبرونه واوریده، خو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس برا شو یو بل رپورت ته. واغه چین ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه دی. چین ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر په ترڅ کې پیکینګ د شانګهای د همکاریو په سازمان کې چینی مهم غړی دی، د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړ. افغانستان تر اوسه د دې سازمان څارونکی غړی دی. نوریاس نوری په سټوډیو کې دی، نور تفصیل بل د واورو.
چین د شانګهای د همکاري سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د غوښتنې ملاتړ کوي. د خبره د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای نن په پیکینګ کې وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر له خپل افغان سیال د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره له خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې دغه راز وویل چې افغانستان غواړي چې په نږدې راتلونکي کې د شانګهای د همکاري د سازمان او هم د آسیا د بنسټیزو تاسیساتو د پانګونې د بانک بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. هغه وویل چې چین د افغانستان دغه غوښتنه مهمه بولي او د هغې ملاتړ کوي. افغانستان له 2012 میلادي کال راهیسې د شانګهای سازمان چشپک غړي لري او په 2001 میلادي کال کې تاسیس شوی. په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. روسیا، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان او ازبکستان د دې سیمې همکارۍ د ټولنې غړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره پر ځینو نورو سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو هم خبرې وکړې. د دغو خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هوا چونینګ د دوشنبې په ورځ په پیکینګ کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه چین ته د صلاح الدین رباني دا سفر چې د پنجشنبې تر ورځې به دوام وکړي، د چین او افغانستان لپاره ډېر مهم دی. د میرمن هوا په وینا ښاغلی رباني به په دې سفر کې د چین له نورو لوړپولو چارواکو سره هم وګوري. د شانګهای د همکاریو د سازمان په سرمشري ځکه چې په 2015 میلادي کال کې د روسیې په اوفا ښار کې جوړه شوې وه. په دې سازمان کې د پاکستان او هند د بشپړ غړیتوب د پروسې د پیل اعلان وشو. دغه راز د دې سازمان غړو بیلاروس، آذربایجان، ارمنستان، کمبودیا او نیپال ته هم د څارونکو د موقف ورکولو پریکړه وکړه. ایران د افغانستان بل ګاونډ هم د دې سازمان څارونکی غړی دی چې د چین ولسمشر تهران ته په روسي سفر کې په دې سازمان کې د هغه هیواد د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړ. د شانګهای سازمان د اقتصادي او فرهنګي همکاریو په مقصد تاسیس شوی. ځینې افغان کارپوهان وایي د شانګهای سازمان د سیمې د اقتصادي ودې، تجارتي اړیکو او د سولې او ثبات ټینګولو ته د یو غښتلي ارګان حیثیت لري او افغانستان باید ورسره سوداګرۍ اړیکې ولري. دوی تاکید کوي چې د دې سازمان له غړو هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو ټینګول د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ کولی شي.
دوستانو و موریدل چې ایران د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په چین کې د چینایي چارواکو سره کتلی دي او ویل کیږي چې چین دغلته د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ کړی دی. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا یوسید د افغانستان د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا لپاره د نږدې 40 میلیون امریکایي ډالرو مرستې اعلان کړې. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د دې مرستې لګښت به افغانان د هیواد دننه په روغتیایي خدماتو باور کړي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د امریکا نړیواله پراختیایي اداره له کورنیو سرچینو څخه د روغتیایي سکتور ته میل د بشري اغیزمنې قوې او مسولیت اخیستنې رامنځته کولو او د افغانستان روغتیایي سکتور په ځان د بسیا کېدو په هدف په دغه هیواد کې 8.9 میلیونه ډالره لګوي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی د سه شنبې په ورځ په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ټولو لاسته راوړنو سره لا هم د کیفیت لوړېدو ته جدي اړتیا لري. هغه وایي چې لا هم زرګونه افغانان د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي، خو هیله لري چې دا نوی
The estimate is that Afghans spend 285
اټکل دا دی چې افغانان هر کال 215 میلیونه ډالر په ګاونډیو هیوادونو کې پر درملنې لګوي. موږ پوهیږو چې دا سرمایه په هیواد کې دننه د روغتیایي خدمتونو د ملاتړ څخه هم لګول کېدای شي. د روغتیایي سکتور اړوند دا پروژه به له حکومت سره مرسته وکړي چې د هیواد دننه مالي سرچینې پیدا، پیاوړي او پایدار کړي تر څو ټولو خلکو ته د روغتیا متوازن خدمات ورسیږي.
مکینلی وایي چې افغانستان د نظامي او پراختیایي مسولیتونو اخیستلو وروسته اوس د پراختیایي کارونو نوي مرحله ته داخليدونکې دی چې باید له پایله کارونه اساسي ترسره شي. دا پیسې به د 15 کلونو لپاره د عامه روغتیا وزارت او پولیسو کې د غاړوند څنګه کې د کارونو او سیستمونو د پیاوړتیا او ملاتړ په هدف ولګيږي. دا پیسې داسې وخت په افغانستان کې د روغتیا سکتور د پیاوړتیا لپاره ځانګړې کیږي چې د معلوماتو مخې په دې برخه کې هر کال یو نیم میلیارد ډالر کته پورته کیږي، خو خلک لا هم د روغتیا خدماتو څخه پراخ شکایتونه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز بیا د روغتیایي خدماتو د اغیزمنتیا لپاره دا ډول مرستې مهمې بولي، وایي چې په دې ډول مرستو به د روغتیایي دولتي سکتور تر څنګ خصوصي سکتور هم وده وکړي. هغه وایي چې افغانستان په دې برخه کې پر ځان د بسیا کېدو ګامونه اخلي او دا پیسې به هم د وزارت تر څارنې لاندې په غوره توګه مصرف شي.
پیسې د مؤسساتو له لارې نه مصرف شي، خو د عامه روغتیا وزارت دغه لري مسؤلیت لري چې د دې پیسې نظارت وکړي، د مصرف نظارت وکړي او یقیني کړي دا پیسې چې باید د اهداف او پلان لامهنګ سره سم سم هغه سي مصرف.
د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا USAID وایي چې د نورو ګټو تر څنګ دا پروژه به د عامه روغتیا وزارت وهڅوي تر څو د افغانانو د روغتیا لپاره اوږدمهاله او نسبتا سختې پالیسۍ جوړې کړي. د یادونې ده چې له افغانستان څخه ډیری ناروغان اوس هم د درملنې لپاره پاکستان او هندوستان ته سفرونه کوي چې اکثریت یې په یادو هیوادونو کې د درملنې د درون اقتصادي بوج وس او توان نه لري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادي راډیو نو ورځ موږ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 مخبريږي. دوستانو له اورزګان څخه مو ریپورت ترلاسه کړی دی چې دغلته لستنه پولیس د خپل یو مورچل شریکی لخوا وشل شوی دی. د اورزګان د والی ویاند دوست محمد نایاب را سره د اوس د ټلیفون په تماس کې دی. نایاب صاحب لومړی خو درنه مننه کوو کور مو ودان چې موږ سره په خبرونه کې را شریک شوی. د دغه پیښې په اړه کراته وایي دقیقا دا پیښه چیرې رامنځته شوې، دغه لس پولیس او په څرنګوالي کې خبرې وکړي چې څنګه رامنځته شوې ده؟ آیا د دوی خپل ملګري برید کړی دی او کنه له بهر نه برید کوونکي راغلي او دا لس تنه وژلي؟ دا راته ویلی شي چې دغه د نفوذي کس چې تاسو ویل د دې په اړه باندې وخت ناوخت رپورټونه راځي، د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره په امنیتي ادارو کې په ځانګړې توګه د اوروزګان په ادارو کې څه اقدامات شته دی چې دا ډول پیښې ونه شي او تکرار نه شي؟
د روزګان ولایت ادارې ته ژمن دی چې په راتلونکي کې د دغه
پیخو مخنیوی په جدیت سره وکړي.
ډیر زیاته مننه کوو ښاغلی نایاب دوست محمد نایاب د اروزګان د والی ویاندو چې دغلته د هغې پیښې په اړه حال راکوو چې پکې لس تنه د افغانستان پولیس د خپل یو ملګري پولیس لخوا په ډزو لومړی مسموم شوي او وروسته وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحل شریف وایي چې د خپل پوزي دندې غزول نه غواړي او له دې دندې به پر خپل وخت تقاوت شي. نور تفصیل له پیښوره د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې.
د پاکستان د پوز سلاحکار جنرال راحل شریف وایي د خپل پوزي دندې غزول نه غواړي او پر خپل وخت به خپل دندې ریټایر یا تقاوت شي. دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي راحل شریف کاري موده د روان کال په نومبر کې پای ته رسیږي، خو له ډېرو ورځو راهیسې په رسنیو کې د هغه د کاري مودې د غزونې په اړه بېلابېل ګنګوسي روانو. د پاکستاني پوز مطبوعاتي څانګې یا آی اس پی آر د دوشنبه په ورځ په خپل کړي بیان کې د غونګوسیو او اوازو ته په اشاره ویلي د پوز د سلحکر د کاري مودې د غزونې په اړه قیاسونه بې بنیاد دي. سلحکر ویلي پوز یو ستره اداره ده، زه د کاري مودې په غزونې باور نه لرم او پر خپل وخت بل خپل دندې ګوښه شم. بیان همداشان د پاکستان ملي ګټې تر هر څه مهمې بللي او د ښاغلي رئیس شریف په حواله ویلي د ترهګرۍ د جړو د ایستلو لپاره به هڅې په ټول قوت همداسې ګړندۍ روانې وي. ښاغلی شریف د 2013 میلادي کال په نومبر کې د پوز د مشر په توګه ټاکل شوی و. د دې نه وړاندې پرویز اشفاق یعنی سرلخکر و چې د پیپلز پارټۍ په حکومت کې د مشرۍ موده وغځول شوه او د شپږو کالو لپاره یې د پوز مشري وکړه. ښاغلی راحل شریف په داسې وخت کې د پاکستاني پوز مشر وټاکل شو چې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو واکمني په زور کې وه او همداراز د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې بمي چاودنې، ځانمرګي بریدونه او نورې ترهګریزې پېښې تر پخوا زیاتې وې. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سید نظیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوز د مشر لخوا پر وخت له دندې د ګوښه کېدو د اعلان د هرکلي ترڅنګ وایي نوموړي په خپل کاري موده کې ځینې زړوړې پرېکړې وکړې چې یو یې هم په شمالي وزیرستان کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د عملیاتو پیلولو. مومند په دې اړه زیاتوي
آرمی چیف خپل کردار د خپلې ادارې د مضبوطولو دپاره او د هغې د فعال کولو دپاره او د هغې نه پوره پوره کار اخیستلو چې کومه ذمهواري اخیستې وه هغه کافي دا پوری کوولو بولا سرته مرسولا او داغي نه صرف پاکستان کې بلکې په بارانو ملکونو کې داغي هم ډیر تعریف شوه او د دین علاوه ملک افغانستان سره یا انډیا سره وغیرہ کې هغه کې چې کومه برخه خستل چې د سکیورټی په ادارې د سرلخکر په ذمہ باندې هغه پوره پوره ادا کوي. جنرال راحل چې هغه فیصله دې بالکل د چې کوم د عسکري قوت ته داغي پوره پوره استعمال په داسې وخت کې چې داغي ضرورت او بل فیصله هغه چې هغه بولډ وي او هغه عمل کې امن راوستلو نو زم چې دغه له هسته وګورئ نو راحل شریف کردار هغه ډیر ښه طریقې سره لوبولې واقعي د دا فیصله د راتلونکو لپاره یو مثال دی او امید دی چې دا مثال به قائم وساتل شي.
د مومن په وینا د ښاغلي راحل شریف لخوا پر خپل وخت له دندې د قائد کېدو اعلان به خید پاکستان ادارې لا پیاوړې کړي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان د ګڼو سیاسي ګوندونو مشرانو او استادو هم د ښاغلي راحل شریف د اعلان هرکلی او ستاینه کړې ده.
د نړۍ سوداګریز مارکیټ ته د ایران له ورګړېدو سره د سیمې هیوادونو پر خپل ممکنو ګټو او تاوان غور کوي. د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره یو ګټه د سیمه ایز تجارت د درې میلارې پرانستل دي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د شوروي اتحاد تر سقوط وروسته د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو د صادراتو یوازنۍ لار روسیا وه، خو ترکمنستان د کسپین د سمندرګي له لارې ایران ته د ګاز صادرات درلودل. په کسپین کې د ترکمنستان د طبیعي ګاز د صادراتو لار د ایران په مالي مرسته جوړه شوې وه. لږ تر لږه لس کاله وړاندې د سوداګرۍ دې مارکیټ ته چین هم ورګډ سو چې په منځنۍ اسیا کې د ګاز د انتقال نه لیکي سرکونه د ریل ګاډي لارې او له منځنۍ اسیا د انرژي د لیږدولو امکاناتو ته یې پراختیا ورکړه. له دې امله د منځنۍ اسیا هیوادونه ډیر مالونه له چین څخه واردوي. د نړۍ تجارتي مارکیټ ته د ایران له ورګډېدو سره د منځنۍ اسیا هیوادونو د تجارت درېمه لار هم پیدا کړه. په داسې حال کې چې د چین او روسیې د سوداګرۍ مارکیټ له ستونزو سره مخامخ دی، دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونو د سوداګرۍ درېمه لار پیدا کړه دواړو هیوادونو ته د اندېښنې وړ خبره ده. د ګلاسکو پوهنتون استاد او د منځنۍ اسیا پیژندونکي ډاکټر لوکا انسیسچی ازادي راډیو ته وایي زه فکر کوم چې نړیوال مارکیټ ته د ایران ورګډېدل د منځنۍ آسیا د هیوادونو په ګټه دی، ځکه نړیوال مارکیټ ته به یې د مالونو صادراتو ته اسانه لار ورکړي. دوی کولای شي چې د ایران له لارې له خلیج سره ارتباط ټینګ کړي او د سمندر له لارې ارزانه تجارت وکړي.
دوستانو زموږ ل ازادۍ راډیو ناوړی په افغانستان کې د ماسپخین دوه نیمې بجې شوې. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټ کې دروړی.
په اورزګان کې د پولیسو یو غړي پر خپلو نورو همکارانو چې اولې مسموم کړي وو ډزې کړې دي او لس تنه یې وژلې دي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند نن دا خبر تایید کړی دی او ویلی دی چې دغه کسانو په یو شمېر چې دغه چې دوی یو شمېر پولیس نیولي هم دي. د بغلان په ډنډي غوري ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخ حکومتي عملیات پیل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو پراختیایي اداره USAID له حکومت سره د اصلاحات د روغتیايي سیستم د اصلاح لپاره د مرستې یو پراخ پروګرام پیلوي. په فاریاب کې د میمنی په ښار کې پر یو ښځه باندې چې بلې ښځې ډزې ور باندې کړې دي داب کې وژل سوې ده او چارواکي وایي چې دا پېښه د یوې میرې او بنځې ترمنځ شوې ده. په دې ولایت کې د پولیسو سرچینې چې نه غوښتل نه مې واخیستل سي ویلي چې وژل شوې میرمن د پښتونکوټ ولسوالۍ د کاریز د سیمې د ښوونځي سرمعلمه وه. د سوریه په هومس ښار کې د غبرګو بمې چاودنو له امله 22 تنه نن ووژل سول او تر سلو زیات زخمیان دي. د سوریه دولتي تلویزیون له هومس چې د حکومت تر کنټرول لاندې دی په رپورټ کې وایي چې چاودنې یوې امنیتي پوستې ته نږدې شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو به غربي هیوادونو ته اجازه ورنکړي چې د خپلواکې بهرنۍ کړنلارې د عملي کولو له امله یې وځپي. لاوروف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې داسې هڅې روانې دي چې د دوی د خپلواکې بهرنۍ کړنلارې له امله دوی وځپل شي. په چارسده کې د باچا خان پوهنتون به تر ناڅرګندې مودې تر هغو چې امنیت شسي تړلې وي. د باچا خان پوهنتون محصلانو او استادانو په یوه غونډه کې د امنیت پر څرنګوالي خبرې وکړې او د سیمې د امنیت د ټینګېدو غوښتنه یې وکړه. او د بخښنې نړیوال سازمان نن پر ایران له دې عمله چې لس هاو تنکي ځوانان اعدام ته برابر کړي شدید انتقاد کړی. د دې سازمان رپورټ وایي چې دا کسان د جنسي تجاوز او د مخدره موادو د قاچاق په څیر په داسې جرمونو نیول شوي چې هغوی تر 13 کلنۍ مخکې ترسره کړي دي.
دوستانو په افغانستان کې د ماسپخین دونی مبجونه دوه دقیقې تیرې دي. اوس هم یو اربیا څو اقتصادي خبرونه لرو. مرزی احمد زید راوړي.
پیسې په افغانستان کې د پنګبنې د ملاتړې دروي چې روان میلادي کال به افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې یو ځانګړی ستراتیژي جوړ کړي. د دغه اداري مشر قربان حق جونن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پالیسۍ لمخې به افغان سوداګر په هیواد کې خوراکي او غیر خوراکي محصولات تولید کړي. د پیسې دروي افغان حکومت باید د خصوصي سکتور په مخ کې فرصتونه مشخص او په ستونزو له سره کتنه وکړي. په داسې حال کې دا چې ولس مشر غنی سمدوړاندې ویلي وو چې افغان حکومت ولې خصوصي سکتور سره همکار وي او دروازې تل د سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د کابل په بادامباغ سیمه کې د کرنیزو محصولاتو د یو لابراتوار د بنسټ ډبره کېښوده. د دغه وزارت ویان لطفالله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کرنیز کمپلکس لابراتوار دیارلس څانګې لري چې د نباتاتو د ساتنې د کرنیزو محصولاتو د ناروغیو د تشخیص او کیمیاوي سري په تثبیتولو کې مرسته کوي. ښاغلي راشد زیاته کړه یاد لابراتوار به تر راتلونکي وکاله پورې ګټې اخیستنې ته چمتو شي. د کرنې وزارت ویان زیاتوي ټاکل شوې په روان کال د هیواد په بندرونو او ګمرکونو کې د کرنیزو محصولاتو 12 نور لابراتوارونه هم جوړ شي. د بلخ د سوداګری او صنایع خونی مسولین وای چې په دې ولایت کې د مالی وزارت د مسؤلیت کارکونکي د مالی راټولولو په برخه کې افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي. د بلخ د سوداګری او صنایع خونی مشر نصیر احمد قاسمین نن ازادي راډیو ته ویل چې د مالی وزارت د مسؤلیت ځینې کارکونکي له لایحې پرته په خپل سر مالیه ټاکي چې دا یوه لویه ستونزه ده. خو د افغانستان د مالی وزارت وایي هیڅ یو مامور ته به اجازه ورنه کړي چې د هیواد په عایداتي سرچینو کې غیر قانوني لاسوهنه وکړي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم جی نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګر باید پر خپل وخت دوی ته خبر ورکړي.
دغه مسله ستاسو یادونه وکړه، په دې برخه کې به موږ معلومات وکړو. تاسو شکایت کړی دوی د لطفو کې د افغانستان د مالیه وزارت د تشخیص راوړي د اسنادو شواهدو سره تر څو موږ په خپل وخت اقدام وکړو. موږ هیڅ چا ته هیڅ یو مامور ته به اجازه ورنه کړو چې د قانون خلاف مخکې لاړ شي.
نوموړی ادا کوي چې د مالیه وزارت د تیرو کلونو په پرتله د اداري فساد زیاته مخه نیولې، نو ځکه په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او اویا پوله، یو ایرو 4 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 45 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 402 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 اوریدل کېږي. که انټرنیټ لرې بیا نو چې هر چیرې نه یوازې چې زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې اوریدلی شي، بلکې کولی شي زموږ رپورټونه، مطالب او پروګرامونه له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ویلولئ د ویبپاڼې پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې ازادي او اوریدونکي مه هیروئ.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یا غې پسې ورشبلو یا غې پسې ورشم دې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. قدرمن اوریدونکو، هیله من یم چې ژوند مو به ستونزې او د انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه واوري. دوستانو، په دې خبرونه کې مو د جانلی په نوم د اوریدونکو ستونزې راخستې. دا د مزار شریف اوسیدونکو دی او دا ادعا لري چې د څلور نمرې ځمکه د یو زبرواکي لخوا غصب شوې ده، پیسې اخیستل شوي پرته له دې چې د په جریان کې وي او یا له ده سره دغه موضوع شریکه شوې وي. د ده دغه مشکل د ده خپلې خولې اورو چې جان علي د خپلې ستونزې په اړه څه وایي.
جان علي ریاست از مزار شریف. مشکلی داشتیم همراه شخص به نام قربان.
جان علي ام له مزار شریف نه د قربان په نوم له یو چا سره ستونزه لرم. سما څلور نمرې ځمکه زما په غایب کې په بل چا خرڅه کړې، پیسې اخیستې، ډیر زور ګویا ده او وسله لري. د عبدالله په نوم یې د یو بل چا ځمکې هم غصب کړې وې. هغه چې پرې عریضه وکړه ترور یې کړ او یې واژه. نو زه بیا وډار شوم په نهر شاهي ولسوالۍ کې مې عریضه وکړه. بیا دا عریضه لومړۍ محکمې ته ولاړه. بیا محکمې دغه سړی را جلب کړ او هغه اقرار وکړ چې هو ما د دغه سړي ځمکه خرڅه کړې. دا دې ولاړ شي، هغه چا سره دې دعوه وکړي چې ما پرې دا ځمکه خرڅه کړې. څه دا دوه میاشتې کېږي چې په هغه سړي پسې ګرځم، خو هغه نشته، نه پوهېږم چې چیرې یې لګلی. محکمې ته چې ولاړ شم هغوی راته وایي ولاړ شه، هغه کسان پیدا کړه، څونو دغه کسان له کومه پیدا کړم. محکمې قربان نومې کوم چې زما ځمکه خرڅه کړې هغه یې خوشې کړې او آزاد ګرځي. زه له نهر شاهي یا بلخ امنی قمندانۍ نه غواړم چې یو همکاري وکړي، ځکه هغه سړی زور ګویه دی او د محکمې زور پرې نه رسیږي.
دغه ادم د سلک ظلمن مسلبته محکمه زوري شته او ادم نه مرسته نه د همکاري کولک.
د انصاف په لټه کې
قدر مدردون کول د جرنالیستون زمو په بلخ ولایت کې د بلخ ولایت د امنیت قمندانۍ د ویان سید جان دورانی سره شریک کړه. خاغلی دورانی په اړه راته وویل.
زه تاسو خدمت ته عرض کوم چې په بلخ کې قانون دلته تطبیق کیږي، هیڅ مشکل نلري. هر څوک چې مثال اسناد شرعی قانونی ولري، ځان سره ولري، یا د محاکم فیصله ورسره وي، هیڅ مشکل نشته. دلته هر څوک کوی سي چې آزادانه ژوند وکړي، په قانون سره تطبیق کیږي، مشکل نشته. او پولیس فقط قانونی کار کوي، هر څوک چې مشکل ولري پولیس دروازه ورسره خلاص ده. فقط دلته مراجعه وکي، اسناد کنټرول سي، هیڅ څوک زورګیری هم کوي نسي، او د څوک ملکیت او جنس هم اخستی نسي.
درانه سي، په بلخ کې زورواکي اوس مهال شته نشته؟
قطعا د عرض کوم چې په بلخ کې فقط قانون خبرې کوي. دلته زور او زورګیری په بلخ کې شاید تاسو هم خبر وي، هیڅ څوک زورګیری کوي نسي. هر څوک په قانون باید ځان و تطبیق کی او قانونی رفتار وکړي.
نو دا ورور وسو کی درانه سی
دا ورور ما مخکې ته وویل چې حتما یو مشکل لري. اوس تروسه ما اصلا لیدلې نه ده. تاسو ما سره مرکه لري، ما ته مراجعه وکړي، حتما کوم مشکل یا محاکم سره یا سارانولی سره یا اسناد شرعی نه ده، قانونی نه ده، یو مشکل لري چې دا ملکیت اخستای نسی، بیا مراجعه وکړي مونږ ته، پولیس ته، چې دوسیه ما سره وي، اسناد شرعی وي، قواله ولري، هیڅ مشکل نه لري، هغه سات ورته ملکیت ته تسلیمیږي.
درانه سی تاسو ویل چې زور واکی نشته، مثلا څنګه پر داسې حال کې چې په نور ولایتونو کې ټولو ځایونو کې د زورواکو موضوع لا هم مطرح ده، او ویل کېږي چې یو شمېر کسان د وسلو نه په استفادې سره زور چلوي، په بلخ کې څنګه تاسو دغه موضوع ردوئ؟
زه تاسو خدمت عرض کوم، دلته بلخ کې یو څوک په نام په استاد عطا نومیږي چې والی په بلخ کې والی ده، هغه داسې قانون دلته تطبیقي چې هیڅ څوک زورګیری د څوک باندې زورګیری ونه کی، څوک باندې مثال تخته ونه کی، او دلته بیا ارګانی د امنی او د کشفی او د محاکم او د عدلی، خصوصا د پولیس، دلته قمانه سپ یو شخص مسلکی دانسته عالم ده، کمال پاسوال سید کمال صادق نومیږي، خپل مخک سارنوال وو په سطح کشور کې، په سطح وزارت داخله کې، هیڅ څوک نه پریږدي چې دلته د قانون سرکشي وکړي او ورق راسي، او دلته خدای نه خواسته هغه تطبیق نسي او اجرات نسي.
درانه سب دغه ورور کله درشي د ستونزې اوادي لپاره
هر وخت کوي چې ما هغه عمده سات چې ما تلیفون قطع کیږي، مونږ ته مراجعه وکړي، مونږ خو ارګان د اجرایه یو کنه، تاسو پیږي چې حکم تطبیقو زده سلای چې مثال اسناد شرعي او د محکمه فیصله او قوالی شرعي ولري، مونږ ته هیڅ مشکل نسته، مونږ قانون او ارګان د اجرایه اجرات کوو.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ور شامدې کې را باندې ورستې دي شی او نه هله به تخپل کوټ راځم کوټ
ازری په ویډر کوې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی.
د انصاف پلټکه
قدرمن دوستانو، دا ود د یو نه د انصاف په لټه کې خبرونه چې تاسو واوریدله. که تاسو هم غواړئ خپل ستونزې مو اواری شي، نو آزادۍ رادیو سره اړیکه ونیسئ. ان شاء الله چې موږ به تر خپل وسه هڅه وکړو چې تاسو ستونزې د مسولو چارواکو تر وګونو پورې ورسوو. زموږ د تلیفون شمیره ده 0992 93 درویش. البته دا خبر هم پیاد وي چې یوازې د یک شنبې په ورځ تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې را سره شریک کړئ. نور مو په لویو وختونو کې خدای اسپارو خاور رسول راي
آزادی رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو، او یا هم 0000022 1 2 1 2 4 1 1 5. آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
ازادي وريدون کو د خبرونه مينوالو السلام عليكم هله د روح جوړ اوسي د دې اونۍ تاسو راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي چې زموږ دوستانو د ځل هم پر بیلابیل موضوعاتو خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه راستولې دي. ځینو دوستانو د سولې پر هڅو ټینګار کړی چې باید ګړندۍ او جدي سي. ځینې له بیکاري څخه سر ټکوي. یو شمېر اوریدونکو بیا د معلولینو د ماشومو د ځنډ په اړه خپل شکایتونه راستولې دي. نور پیغامونه هم لرو خو خبرونه د یو اوریدونکو په ژغ پیلوي چې د جګړو پر مهال د ملکی خلکو د خوندیتوب په اړه ی خپل نظر سره شریک کړی دی او په کابل کې پر خبریالانو وروستی برید یې غندلی دی. له ده به یې واورو.
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه قاری محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. وروسته د سلام نه متاسفانه افغانان تقریبا دغه دېرش پنځه دېرش کاله کېږي چې تپل شوي او نیابتي جنګونو سره لاس او ګریوان یو. زما په نظر باندې دغه اوسنی جنګ چې په افغانستان کې روانه ده، دا یوازې د دولت او طالبانو ترمنځ جنګ نه ده، دا د افغانستان د حکومتونو لخوا ټول افغانانو سره جنګ ده. په دې وجه رسنیو یا عام ملکیانو ژوند ته پاملرنه نه کېږي. نو دا معلومېږي چې جنګ ټول افغانانو سره ده، باید ټول افغانان په ګډه توګه د دې جنګ پر وړاندې یو موټی شو. او زما حکومت نه هم دا هیله ده چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب ته ژمن پاتې کېدو سره هغوی امنیتي شرایط ډاډمن کړي. وخدام دې پیدا
استاد افغان برحق د کندهار ولایت خصاصه اړیکې محترمو څرنګه چې د اجاو قفو وزیر محترم د علما او غونډه بلل یو دا غونډه چې طالبان خپل علما وغواړي هغه هلته پټوا ورمي کې او په حکومت خپل علما وغواړي ما هغه هلته خپل خبره دا کې دا به ما نه خبرې دي په دې سره ک سفته رسیدلای دا اته دې ښکار را دي خو ته به دا خبرې سفته رسیدلې او یاد خارج په پلانو باندې د افغانستان جوړیدلای نو به اوس جوړ کړی وای. نو زما نظر دا دی چې د افغانستان د سپینجرو او د علما او څخه په صداقت کار واخیستل شي دا کار سمیږي.
السلام علیکم خادم نورزم په فراه ولایت. زما سلامونه ونی چې لی د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ومني. دا می نظر دی چې بعد دواړه لوري خپل ترغټو غټو غشتونه تیر شاو د سولې او موافقت سره ورسیږي. نور دې پر دا مظلوم بیچاره ولس باندې ورحمېږي چې په غربت او ډېر مشکلات سره مخامخ دی. د پیغام د نشریدو په لاره السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شیندند ولسوالۍ یم. دلته په زیرکو کې پختہ کوي او من کوشالو لا پیدا کیږي. پختہ وروي ته وګورئ نه دا لارې څنګه باندې دي نه اوس نی حکومت پرځنی طالبان دې زده خوای د ملکی خلک طالبان خرپی دا خوای حکومت خرپی نه دا وروي ته دا ما وروي اشرف غنی ته ورسی نه په دا شیندند په باندې دې په ایرات راغله ونه دا شیندند سره تون دانه دې پختہ وروي ته وګورئ ما فرمایش اشرف غنی ته ورسی وسلام.
سلامونه نیکې دل احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې تاوندارنګ ټولو هغه اوریدونکو ته څوک ما راغوري. عبدالمنان صاحب خبرې کوم او د ننګرهار د بیسو دوله سوالینا موږ د شهیدینو مېبینو مرشته او روزانه د پروسه کال ما څنګه موږ نه لاسته اوس کامل دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالبا بس بل کال په باندې پوره کیږي. نو هیله لرم چې د ازما خلک ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله او موږ د ماشونه والے کې او بل مهمه خبره دا غو روزانه چې په دغه اداره کې ډیر قوي فساد دی. خلکو کتابچه جوړې کړي له ځانونه هغه ماشونه اخلي د مېبین او سره ټک دی او کوم خلک چې د امون بي واسطي او د الله سره کوي دوی له ځان غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي نه خر آباد نو دا هغه له لارم او دا پیغام راته نه درګي او زمونږ د ماشونه مونږ ته راکې نور مخ نه نسم په مخ هم خښ.
سلام علیکم جزاره راګه سر کول کو او رضون کو ته سلامونه وړاندې کوم. زه زیدی الله د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. غوښتنه لرم د کار امور اجتماعي شهیدان او معلولینو د وزارت څخه چې دغه زموږ د مایدینو ماشونه د میدان وردګ په ولایت کې د ریاست خوا نه دي ورکړل شوي هیله کوم چې د زموږ مایدینو ته خپل ماشونه پرداخت شي. وسلام با احترام.
بلې زه د لوند ولایت د نوی ولسوالۍ خبره کوم. ما ته غواړم دا چې دا زموږ یو ځی چې د مایو په نام باندې کوم کومه مرسته راځي هغه د موږ په سر باندې نور مشران خو زموږ د کوم کار مخ صدا غوښته چې دا زموږ ډاکټر لون مسلمان پر ورسې. والسلام.
امرچاخان یم غرور د غزنی ولایت مقوله ولسوالی چې متماس نیولای ده. زه په خپل یو معلول نفر یم، په سترګو باندې معلول یم. دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي، دولت تر مور تر پلار مهربان ده، باید موږ ته پیسې څه راډېرې چې زه په خپله فامیل لرم. دغه دنیا کې کله 5000 افغانۍ بچېږي؟ زموږ کار هم نه شو کولی، مزدوري یو ستا نه بل موږ نه شو کولی. یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې به اوسېږو، ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپرېږدم. مور پسې راخستې یو، پلار پسې راخستې یو، هر چا پسې راخستې یو. موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کښې، یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي. دا معیبینو ته مننه کوو، سلامت اوسئ.
السلام علیکم، کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زمر 15 منایا ده، او دلته زمر په دغه کښې مکتب نشته. په 15 منایا کښې د دغه نوراني لینه مکتب نشته، د الکار مو بې سرنوشته ګرځي. او دغه مهرباني وکړي موږ ته یو مکتب را جوړ کړي، په زرهاو کورونه دي، مکتب نشته. ډېره مهرباني به مو وي.
السلام علیکم، زه یو تن ښوونکی چې تخلص مې یوسف زای دی، د ازادۍ د ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه ډېر پخوانی سابقه دار معلم یم، 2 کاله معلمي مې کړې ده. موږ په 8 کال کښې پیر آر ورکړو، دوی موږ ته د وزارت معارف لخوا 5 بس 5 قدم راکړی شو. د 8 کال را په دې خوا تر اوسه موږ نه زموږ معاش پته شوی دی، نه قدم راکړی شوی دی، نه کوم بل څه امتیاز راکړی شوی دی، نه بس راکړی شوی دی. 20 معلمین یو، دا د خوست ولایت کښې پخواني سابقه دار معلمین یو چې 1 2 3 4 5 کاله معلمین کړې ده. نو مونږ هیله کوو چې مونږ په دې افغانستان کښې ډېر خدمت کړی دی، مونږ ته د خپل بستونه په مناسب راکړی شي، زمونږ معاشونه دې پورته کړی شي، بستونه دې راکړی شي. ځکه زمونږ نه وروسته نفر مقرر شوي دي په 12-14 کالو کښې، هغه بستونه واخېستل، هغه معاشونه واخېستل، هغه هر څه واخېستل. نو مونږ د معارف وزارت نه ډېره ګیله ده چې مونږ ته هغه نه راکوي، مونږ ته بست نه راکوي، مونږ ته معاش نه راکوي، مونږ ته قدم نه راکوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، اسام احمد یم، د کندهار ولایت ستاسو سره په تماس کښې یم. وروره زما دا خواهش دي د معارف ریاست ته، وروره زموږ کشران دي وروره، اوس نو دوی وایي خامخا به پلنکۍ را کم ټوکر را وړي چې دا به غوندې په بله کم جامه کښې به نه را ځي. وروره موږ د خدای غریبان در بدر مسکینان خلک دي وروره، په دا 2 مو کشران نه دي تللي مکتب ته کالو د میاشتې. موږ چې څه وګټو هغه وروره دغه چې چانو خرڅ کړو، یا اوړه را وړو، یا بل شی را وړو. دا معارف ریاست زما دا خواهش دي وروره چې دا دغه وکړي، یا خپله دوی پروسه ورته وټاکي چې یا ټوکران ورکوي، یا مساکینو سره کوم.
السلام علیکم، زه خلکدار د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ نه ستاسو په تبتون کښې ماشین کښې خپل پیغام ږدم. موږ په بلابلک ولسوالۍ کښې د هوا د لارې څخه سم پاشل کېږي، زموږ ټوله انسانان یې برباد کړه. کوچنان، ماشومان، ښځې، سپین ږیرې، ټول مریضان دي. حتی چې موږ یو یرات مو وړي دي مریضان، هغه وایي وایي دا د سامو اثر دی، پر سیټ باندې سام پاشي، ډاکترانو نتیجه د سامو ورکړې. یو دا قسم سام هم پاشي چې هغه دا نري نري تارونه دي چې کوم اثر هم نه لري، چې موږ اوس ویسو یو ډاکټر ته ور وښیو او نمونه یې راته معلومه شي. نو موږ غواړو د ملګرو ملتونو څخه او د بشر د حقوقو والا څخه چې دغه د بشر حقوق دغه ته ویل کېږي چې پر انسانان دې سامو پاشل شي. زموږ ټول ولس یې دین په عذاب دی، د تاریخ په بانه سم پاشل به نوم کښې تاوان رسولی دی، سر درخت یې رسولی دی، انسانانو ته یې رسولی دی. را دي چې تاسو یو خبریال واستوي په دا ولسوالۍ کښې دې وڅرخي چې دوی دلته پیدا کولی شي تاریخ. ګر مسلمانان غنم کړي، غنم یې هم خراب کړي دي. اوس حتی چې د افغانستان غریب خلک دي، ټول ستړي علاق په دغه ستړیا یو شیر یو روپۍ پیدا چې هغه بیا تر مریضان نه تېرېږي. دا دا موږ د ملګري ملتونو څخه دا غوښتنه ده چې دا سم بند کړي، او خارجیانو ته ووایي چې دا سم بند کړي. دا ټول زموږ ولسوالۍ
در ولست دغه ته په عذاب دی. وسلام.
السلام علیکم. زه سردار مریم د ایلمانو دا پیغام در تېږدم. ما د اشرف غنی څخه دا هیله ده چې امریکایان ته وایي چې دا زموږ پر کښتو دوا نه پاشي، زموږ کښتونه هېڅ وزه نه کوي، هېڅ کښت نه کوي. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نه استاد غېږم. امداد نمیږم چې د حکومت څنګه دغه ارزو ده چې موږ د عدیم خان سره بر شوي موږ دغه عملیات وکړي
حکومت کی ډېر شمېر ځوانان بې روزګاره شول. تا څخه مې هیله ده چې ځوانانو باره کې کار وکړي. وسلام.
بل السلام علیکم. زه محمد نبی د خرکوت خبره کوم، د ګرمسیل د خرکوت خبره کوم. زما د اشرف غنی ته دغه خواهش دی چې وروره دغه بې ګناه انسانان څوک پر ممریکاټ باندې ټینګ شوي دي، شپږ کاله اووه کاله قید پر راوتلی دي. وایي دا وروره غټ طالب دی، ستا د طالبانو فلمونه در سره دي، سره چیز در سره وي. دا کمپیوټر والا بند کړي، کمپیوټر والا خواره کم فلمونه را باسي. بارز ما و دا بل و تلیفون تراور بیجو وی تا دغا نو غط تالیب نستا بوش دلشکرگاه خاتی و راشی هم تا بیا و شپیت زره یا لک رو پوی دوغن را که بایا غجره لکم. نو که دا وطن پر دا غره کمی یا و بل دا تالیب تور گریج نو دا بباره دا دی وطن سحالی. نو و سلام به احترام.
السلام علیکم. زه فراز ولایت بالا بولک دا سینی دا شیوان دا کلیل خو از پیزامات سر بسامات کیم.
مرد رئیس جمهور صاحب اشرف غنی څخه خواهش ده، هیله ارزو او داره چې د افغانستان د بندیانو په اړه دې د ایران څخه خپل معلومات ترلاسه کړي. څوک یو کال ناست، څوک پنځه میاشتې ناست، څوک شپږ میاشتې ناست، د دې محاکمه نه کېږي. نو زما هیله او ارزو دا ده د رئیس جمهور صاحب دغه معلومات ترلاسه کړي او د دوی د په اړه دې کومک او یا مدد ورته وغواړي.
السلام علیکم وروره. زما دغه وړاندوینه ده زموږ د غورک ولسوالۍ کې نه واکسین په دا پنځه شپږ کاله راغلی دي، نه یو ډاکتران سر په ګرځي، نه یو بل پاملرنه ورته کړې ده. دا زموږ د غورک ولسوالۍ کې ډېرې مریضې د کوچنیانو پراته دي وروره. واکسین راشي، دا پنځه شپږ کاله مخکې راغلی وو، بله یوه کور کې ورکړي وه چې نه کې ور، بس دغه رقم ژوند دي وروره. زموږ د غورک ولسوالۍ ته، د کندهار د ولایت د غورک ولسوالۍ ته یو لږ پاملرنه وکړي. واکسین والا ته ترخیر اخلي، مګر واکسین وشي دلته راوړي نه. السلام علیکم.
وعلیکم سلام. محترم ورور، ستاسو پیغام مو دته خبر کړ، په دې هیله چې ستاسو او د ټولو نورو دوستانو ستونزې مسولینو هم اوریدلې وي او د حواریدو په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. د هغو دوستانو د ګیلو په اړه چې وای پیغامونه نه خبرېږي، بیا تکراروم چې هیڅ پیغام به خبرېدو نه دی پاتې سوی، په دې شرط چې کیفیت یې ښه وي او پیغام یې په نیمایي کې نه وي پرې سوی. تاسو موږ ټول په دې پوه شو چې ستونزه څه وه. یو ځل بیا تکراروم، د دې لپاره چې د دغې ستونزې مخه ونیسو، کله چې زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه ته زنګ وهي نو لطفا یو مناسب موقعیت غوره کړئ چې اواز مو سم ثبت سي او پیغام نیمګړی پاتې نه سي. په دې هیله چې دغه دوستان مو خفه نه سي، دا خبرونه ستاسو خبرونه ده او هر هغه پیغام چې موږ ته رسیږي او د پوهېدو وړ وي حتما خپریږي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خواهش دو چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور است کبیر به زور آمادن و میفهمی که دخلوی جرگت نیو کلو هم جنگو جدارن
به اوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری سمود مکنن
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل برای چی افغانستان که مداخلتونو شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه فیصله داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری در آزادی رادیو نواورید.